اوردونکو سړی مشي دا مشال اړو د اعظم ستاسو قربا سره لمومند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او لقبل منګ ستاسو لپاره ځانګړي پرونی لرو نو دا غړي منګ ستاسو لپاره لوړاندې سب کړی دا په دې غړي کې ګلواما د بیتاب د خپل نوی چاپ شوی کتاب پړه غږیږي لمشال اړو سره اوسئ
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي
اوردونکو ګل محمد بیتاب په پښتو کې تربل هر لیکوال زیاتې خاکی لیکلي چې شمیر یې د سلو نه زیات دی. ګل محمد بیتاب په پښتو ادب کې د خاکا لیکونکي په حیث شهرت لري، خو هغه د ادب په نورو جانرو هم تبازمۍ کړې ده او پیل یې د شاعرۍ نه کړی دی. هغه ډرامې، کالمونه، فیچرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. اوس اوس یې د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه چاپ شوی دی چې ټول یې د سوابۍ په اوسیدونکو لیکلی دی. دا هم په پښتو ادب کې یو نوې تجربه ده چې د یوې سیمې په اوسیدونکو لیکل شوی خاکي په یو کتاب کې ځای شي. ګل محمد بیتاب په عملی ژوند کې خبریال دی او د وحدت ورځپاڼې د مدیر په توګه کار کوي. زموږ خبریال راشد خټک پر سره مرکه کړي، راځي چې په ګډه وښو.
ګل محمد بیتاب د پښتو په لیکوالانو کې تر ټولو زیاتې خاکي لیکلي دي. د هغه د لیکلو خاکو شمېر تر سلو اوړېدلې دی. ګل محمد بیتاب صرف خاکي نه دي لیکلي، بلکې شپږ سوه ډرامې په سوونو کالمونه، تکلونه، فیچرونه، شعرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. ګل محمد بیتاب د څو لسیزو راهیسې د یو ژورنالیست په حیث کار کوي او نن سبا د پښتو ورځپاڼې وحدت ایډیټر دی. مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه د خاکو نوي کتاب د اباسین په غاړه او نورو ادبي کارونو په هکله مرکه کړې ده، اگر چې هغه د مرکونه ډډه کوي او ځان ساتي.
السلام علیکم بیتاب صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشي امید دی چې تاسو به هم ښه یې او ستاسو د پروګرام اوریدونکي به هم ښه وي. زه ورته سلامونه وایم، مهرباني.
مبارک شه دغه نوی کتاب مو. دا د خاکو کتاب دی، خو کلک لاره ته ووایه چې نوم یې څه دی او څو خاکې دي پکې؟ زیاتره په چا لیکل شوي دي؟ په لیکوالانو دي، په سیاستدانانو دي، که نه دغه مدني فعالانو باندې دي، یا اس ستاسو په خپلو ذاتي ملګرو باندې دي؟ چا چا باندې خاکې لیکل شوي دي پکې او څو خاکې دي پکې؟
ډیره مهرباني جی. دا زما چې اوس نن پرون کوم کتاب چاپ شوی دی، دی نوم دی د اباسین په غاړه. دی کې اولس خاکې دي او یو تجربه غونډه وته ویلی شي چې دا ولس واړه د ثوابي ذلې سره په تعلق لرونکو شخصیتو باندې دي. دې کې چې دینو په عالمانو باندې مشتري، لکه شیخ القرآن مولانا پنځپیر رحمت الله علیه، هغه دې بیا په دې کې سیاسي او سماجی شخصیات هم دي، لکه میجر عامر صاحب باندې په دې کې خاکشتا، بیا سلیم خان ایډوکیټ یو سیاسي شخصیت دی، دغه شان یو ډاکټر وو چې هغه ځان له یو ډیر لوی کردار وو، ډاکټر حسین علی شاه. دا یو مذهبي سکالر مو او د پو د طب یو ډیر پوه ډاکټر وو. او دا نوري چې دی په دې کې ولس خاکو کې، په دې کې بیا نور چې دی نو هغه ادبي شخصیات دي یا زموږ ملګري دي چې کم کم خلک ما پیژندل، نو دا زیاتره ادبي ادب سره تعلق دی، ځکه چې ما هم دغه خلک پیژندل. نو بهرحال دا ولس خاکي دي، ولس واړه چې دي نو دا د ثوابي په شخصیاتو دي. او د دې سریزه چې دا نو هغه ډاکټر مظهر احمد صاحب لیکلی دا، چې هغه په ملکن یونیورسٹی کې د پښتو پروفیسر دی، او پلی پی چې دی هغه ډاکټر نور بصری یوسفزی لیکلی دی چې دی هم د ثوابۍ دی. نو تاسو داسې وګڼئ چې دا کتاب چې دی دا ټول د ثوابي والو خاکی دی. دی کې اوس چونکی خاکا او داسې تذکیری کتاب خو نو چې ما پکې ټول را جمع کړی وي، خو بهرحال دا ما سره اتفاقا دا را جمع وي، او یو ملګري سلا را کړه چې را داسې بخنی چې سړی هم د دې د خاکو یو کتاب چاپ کړي. نو بس ما هم د تجربې په توګه دا غوره وګڼله چې دا زه داسې چاپ کړم.
بیتاب صاحب، که تاسو ته یاد یو ځل تاسو ته ما ویلي وو چې د خپل ژوند حالات ولیکئ، که نه خپل خود نوشت یا سوانح عمری ولیکئ، او تاسو داسې په خندا کې خبره رغبرګه کړې وای چې یاره زما په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. خو زه چې پېښور ته په لومړي ځل راغلم، په ټانګه کې کېناستم او ښار کې وګرځدم او لنده مې واخیسته، او اوس چې د ټانګې په ځای پریکشا کې ګرځم او چې په ورپېښ شم اوس هم لنده اخلم. خو بیا هم زمونږ د اوریدونکو به اوریدل غواړي چې تاسو چرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، سبق مو چرته ووې، زده کړې مو چرته وکړې، او د ژوند لپاره څه څه کارونه کوئ؟
او بالکل راشد خټک صاحب، ما ته یاد دي چې تاسو یو ځل ما ته ویلو چې ژوند حالات ولیکئ. نو ما وی چې زما به څه د ژوند حالات دي، لکه په هغې کې کوم داسې یو لوی بدلون راغی چې یاره ما یو سټرګل وکړو، هغه ډېر کامیاب شو، زه ډېر لوی یو مقام ته ورسېدم. خو دغه شی و چې بس هغه وخت کې چې په وړوکوالي باندې لکه پلار سره تللی وم، نو په ټانګه کې تللی وم، او په ښار کې چې هغه کوم خوراک مونږ د غریبۍ کړی و، نو هغه زه نه نم کوم. او مطلب دا دی چې همدغه بازارونه و، البته هغه زمانه کې بټانګې وې، د شنغرۍ نه پکې سوارو شو چوکیادګار ته لاړو، د چوکیادګار نه پکې سوارو شو ډبګرۍ ته راالو، بیا د ډبګرۍ نه چې دی نو خیبر بازار ته راالو، بیا شنغرۍ ته راالو، او بیا کلي ته راالو. زما خیال دی چې هغه وخت لکه کوم حالات و، صرف دومره ده چې هغه د بازارونو پوزیشن بدل شوی دی، رکشې شوې، ټیکسیانې شوې، موټرې شوې، ترقی ډېره زیاته شوی ده. خو په هغه حساب باندې زما خو ماغه حال دی، نو که ته ما نه تپوس کې، نو زه خو درته دا ویلی شم چې هغه وخت د بازار ما له کوم خوند را کړی، اوس کوم خوند راکوي که نه راکوي، خو لکه حالات ماغه شی دی، داسې ما ته پکې فرق نه ښکاري. نو د دې چاته د وینا ما ته ځکه ضرورت نه ښکاري چې سړی کله مالدار شي او د غریبي ذکر کوي داسې د خوند دپاره، که نه نو بیا خو ډېره مزه کوي. چې سړی و ماغه شان وي و هغه تیرم دغه حال و، هغه د اوښ خبره ده کنه، چا وته وی چې لوړه دې خوښي که جوړه وي، په دواړو دې شړک پوهېږي کنه. نو مطلب دا دی چې زما حالات هماغه شان دي، نو ماته د دې لیکلو سداسي ضرورت نه پیښیږي.
اکی خو ډېر پخوا راسې لیکل کېږي، یعنی په د نویو صنفونو کې خاکه هم هغه صنف ته چې د ډېر مودې راسې لیکل کېږي په پښتو کې. خو تاسو بیخي سم کار ورته ویلې دی، یعنی څوک خبره کوي خاکانګار، خاکانګار تاسو ته وایي. نو دا تاسو شعوري د خاکې ته مخه کړه کنه، بس رجحان او میلان مودې طرف ته و کنه؟ تاسو داسې فکر کوو چې دا کمه لیکل شوې ده چې بس زیاته ولیکل شي نو خبرې؟
نو راشد خټک صاحب بنیادی طور ما خو اول تکلونه لیکلی وو، او هغه تکل کې لږ ډېر وسط دا وي چې د هغې اچونکي په یوه موضوع باندې وي، نو هغه موضوع کې ډېر وسط وي. خو بیا داسې وشوه چې سخاکې مونږ ولیکلې، او په دې کې د بعضې خلکو خاطرې هم رالی، د هغې هغه تصویر کشي هم پکې وشوه، نو هغه خلکو دومره خوښې کړې چې بس یو قسم ته یو رجحان غوندې ورته جوړ شو. چېره په دې فن کې کار هم ډېر کم شوی، چې تاسو ګورئ جی چې دا پنځه کتابونه پکې زما چاپ شو، نو هم زما خیال دی شل دوه ویشت ایله تعداد ورسېدو کنه. او په نورو په تکلونه مو ډېر لیکلې کېږي، افسانې لیکل مې خوښ و، خو افسانې خو دومره ډېرې شوې چې زما خیال دی چې اوس پکې د لیکلو گنجایش هم پاتې نه شو ډېره. که یو سړی ډېره ښه افسانه نه شي لیکلی، نو باید چې ونه لیکي. او چونکې په دې فن کې کار کم شوی دی، نو چې کم شوی دی نو ما غوره دا وګڼل چې یاره زه که په دې کې څه کار وکړم، نو شاید چې دا زمونږ د دې اړخ دا کمی هم پوره کړي پښتو ژبه کې. تر اوسه پورې زه واحد لیکوال یم په دې حساب باندې چې زما د خاکو کتابونه د ټولو نه زیات چاپ شوي دي، او شاید چې په دې لحاظ باندې بیا شاید چې یو انفرادیت لرم. د معیار خبرې زه قطعا نه کوم، ځکه چې معیار مقررول چې دی یا معیار ورکول چې دی دا د لوستونکو کار دی. خو ما د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي چې څه د تقریبا داسې سلسل پورې خاکې ما لیکلي دي، چې په هغې کې دا پنځه کتابونه چاپ شوي دي، او داسې دوه درې کتابونو مواد به نور هم راسره وي چې هغې هغه هم مطلب دا دی چې چاپ ته تیار دي او چاپ کېدی شي. به هر حال دغه دا یو خبره ده چې لیکلي ما د ټولو نه ډېرې دي، او د معیار یې زه نشم ویلی. معیار چې دی هغه د ولس کار دی، د لوستونکو کار دی، چې هغې ورته په کوم نظر باندې ګوري.
وخت تاسو شاعری هم کوله، اوس شاعری کوئ که نه؟ اسې خو تاسو اکثر په شاعرانو پسې داسې دغه طنز غوندې کوئ، او د چا د خولې نه کله کله و هم لیکئ چې یاره پښتانه ځکه پرمختګ نشي کولی چې کوم د کار خلک دي پکې هغوی شاعری پیل کړي. نو تاسو خپله شاعری اوس کوئ که نه؟
جناب علی، ما خپل شاعری کړم دا او کوم یم، خو شاعری دومره ډیره زیاته شوې ده او دومره یو رنگ شوې ده چې کدا مختی ته نه لرکی د یو څو شاعرانو نه علاوه. زما خیال دی چې دا تفریخ بګران شي چې دا غزل چا لیکلې دی، ځکه چې بس ټول په یو طرز باندې او یو شان موضوعات دي. نو داسې شاعری چې دا مې مخکم نه وخوخه، یا که فرض کړه مجبورۍ نه هم کړي وي، کړي به وي، نو زه وایم که د دې په ځای باندې یو سړی سړی هغه شان شعر نشي لیکلی، نو ښه به دا وي چې هغه نثر ولیکي، ځکه چې نثر چې دی نو دا دې کې خامخا یو څه د فائدې خبره هغه که رپورټینګ ولې نه وي که نه، هغه دې بازار حال ولیکي چې دی کې رش دی او دی کې دادی دادی، نو هم یو څه مسله خو ترنه جوړه شي، یو څه خبره ترنه جوړه شي که نه. شعر په کار دا ده، اوس دا اهم خبره نه ده په شعر کې چې څوک څه وایي، اهم خبره دا ده چې څنګه یې وایي که نه، او دا څنګه وینا چې دا نو دا زما خیال دی چې اوس ختمه شوې ده، بلکې ته دا نشي ویلی چې دا شعر د چا دی. نو د داسې شاعرۍ خو زه خلاف یم، او زه چې څه چې ټول یې خلاف دي که نه، او که داسې شعر وي چې هغه د انداز د وجې یا د مضامینو د وجې یا د تغزل د وجې یا د مقصد او مفهوم د وجې ما متاثره کړي، نو زه باقاعده شاعري ویم او خوښه مې وي، ځکه چې شعر نه بغیر خو ګزاره ګرانه ده.
بتاب صاحب د خاکه څه ته وایي؟ یو خو په د ښوونځو کې چې زده کوونکو ته یو مضمون ورکړي چې مثلا په پلانکي باندې یو مضمون ولیکي چې دا کله وځګېدو څه یې کول او کار یې څه و، څه خوبۍ وي پکې، څه خامۍ وي پکې، او یو ستاسو د خاکې دي، په هغه مضمون کې او خاکه کې څه فرق دی؟ که دا یو شی دی د خاکه څه ته وایي؟
خاکنگاری چې دا نو دا د مضمون یو خاص قسم دی چې زیاتره په اشخاصو پورې تعلق لري، او دې ته بعضې خلک شخصي خاکه هم وایي، خو د دې او د یو سوانحي مضمون یا شخصیت نگاری په منځ کې یو ښکاره فرق دا دی چې شخصیت نگاری یا سوانح نگاری چې دا ترتیبواره وي، دا سنجیده وي. مثلا سړی کله پیدا شو، په کم تاریخ پیدا شو، بیا اسکول کې داخل شو، بیا کالج ته لاړو، بیا یونیورسټی ته لاړو، یو ترتیب وار یو سنجیده مضمون وی دا. یو داسی وی چې د زمونږ د پی ایچ ڈی یا د ایم فیل د سکالران چې کم کار کوي نو دا هغه یو خاکا غوندې جوړه کړي چې زه به کار په دې خطوطو کوم، هغه بیل شی دی. او دا خاکنګاری چې دا به په شګفته انداز کې وي، غیر رسمي به وي او شګفتګي به لري، او لکه د تکل غوندې ګوریزونه هم دې دپاره لازم دي، خو په تکل کې ګوریزونه چې وي دا د موضوع سره کېږي، او په خاکه کې به دا ګوریزونه شخصیت پورې اړوند وي. نو مطلب دا دی چې په مضمون یا شخصیت نگاری یا په سوانح نگاری او په خاکه نگاری کې دغه فرق دی کنه، چې دا به غیر رسمي وي، شګفتګي به لري او ګوریزونه به لري، او دا ګوریزونه به دغه شخص پورې مربوط وي. نو دا یو بس په لنډو ټکو دغه فرق دی، د مضمون یا د شخصیت نگاری، سوانح نگاری او خاکه نگاری.
ستاسو په هر لیک کې نه کاغه کالم وي که خاکه وي، داسې یو مزاح او د طنز مالګه پکې وي، او که داسې ښکاره نه وي نو مرموزه خامخایي پکې، دا هم تاسو شعوري کوئ؟
تر کومې پورې چې زما په لیکونو کې د طنز او مزاح سوال دی نو دا غیر شعوري طور پکې راځي، چونکه ما به ړومبی شورو خو داسې وګڼئ چې په اخبار کې د کالم نګارۍ نه کړې وه. نو یو خو دغه سیاسي تجزیه وي چې هغه خلک کوي، نو هغې ته مونږ آرټیکل وایو یا نیوز اینڈ ویوز ورته وایي په دې انګریزي اخبارونو کې، هغه خو ځان له یو شی دی. خو زمونږ دا د اردو کې چې کومه دغه وه نو هغې یو سم دم یو سنجیده مضمون راولي او هغې ته کالم وایي. نو زه وایم چې نه، داسې نه وه په کار چې یو لوستونکی ته په داسې په یوه لطیفه پیرایه کې هغه ستا دا لیک ووایي او دې ته خوند هم وایي او دله څه مقصد هم ترنه والي، شاید داسې لږ زیات مؤثره و. نو هغه کالم نگاری چې وه هغه داسې دې تکل نگاری ته ورته ورته غوندې شی و، نو بس هغې نه بیا تکل نگاری شروع کړه. او دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما په اکثره لیکونو کې داسې طنز او مزاح شاید د مزاج وجه وي، نو څه لږ ډېر پکې خامخا وي، بلکه کله کله پکې ډیر زیات هم شي. او دا غي وجه دا چې داسې زده بلم داسې لیک خو خومه، نو په خپل هم دغه شان لیک کومه چې رما تنگ نکی.
نوی کتاب سره وسو کتاب چاپ شول بتاب صاحب، او سونه چاپ پرتوی در سره
د دې نوی کتاب سره چې د دې نوم دی د باسین په غاړه، د دې سره زما د ټولو کتابونو شمیر چې دی هغه یو لسو ته ورسېدو. ړومبی کتاب چې زما وو هغه په کال 1901 کم نوی کې چاپ شوی و، شاعرۍ کتاب و، قافله نوم یې و، ځکه چې زه هم لکه د نورو ډیرو شاعرانو غوندې د ډیرو لیکوالو غوندې به ویم د شعر د لارې د ادب دنیا ته راغلی وم. بیا تر ډېرې مودې پورې زما کتاب نه چاپ شوی او نه مې داسې څه خیال و، خو په 2000 ولسم کې زما یو کتاب د چرچونو توت په نامه چاپ شو چې هغه کې زیاتره تکلونه دي او لک پکې یو سو پکې خاکی دي د کې مان ډېر زیاتې بې درکه شوم دي چونکی زمونږ د چاپ ما په صدا سي اراده او دغه نه و خو بس دې اتفاق ته وګوره چې دغه کتاب بیا مونږ چاپ کو بیا د هغې نه پسته چې دی نو ما یو کتاب لیکلی و او د ریډیو پاکستان له ما فیچرونه لیکلي و داسې نیمې نیمې ګینټې به وخوا وشا پورې پسې حایسته د احادیثو په دې کتابونو او زمونږ په دې امامانو باندې لکه امام اعظم حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعي دغه شان نور امامان چې کوم مشهور امامان دي نو په دې باندې ما فیچرونه لیکلي و د علم خار په نوم باندې دغه کتاب چاپ شوی دی بیا د دین دا کتاب چې دی د علم خار دا په 2000 کې چاپ شوی دی او د دې صحافتي ژوند په دوران کې ما د مختلفو ادبي شخصیتو سره مرکې کړې وي وخت په وخت باندې نو هغه څه پکې یو شپږته پکې ورکې مشوې خو بهرحال بیا ما نورې وکړې نو دا یو کتاب دی تاریخي مرکې چې دی دا په 2022 کې چاپ دی چې په دې کې زمونږ د وخت د حمزه شینواري کلندر مومند تقویم الحق کاکا خیل او داسې دغه دور چې څومره لوی لیکوالانو چونکې زه پېښور کې وم او په دې اخبار کې وم نو د دې په وجه باندې لږه ماته اساني وه چې زه دې خلکو ته ورسم او دوی سره مرکې وکړم دا هم پرتې وي بیا 2022 کې دا چاپ شو دغه شان بیا په 2020 کې زما یو د ډرامې کتاب چاپ شو باچا خان باندې یوه ډرامه وه بیا په 2023 کې چې دی نو په خوشحال خان خټک باندې زما یو کتاب چاپ شو دا هم ډرامه ده او دې نه علاوه چې دی نو زما 15 کتابونه چې دي دا خالص د خاکو چاپ شوي دي چې د یو نوم دی روښانه سیری دا 2013 کې بیا د دستار سړی 2019 کې بیا د سر سړی دا سیاسي خاکی دي په سیاستدارانو باندې دي په 2023 کې او د کار سړی په 2023 کې چاپ دی او دا اوسنۍ چې دی دا باسین په غاړه دا په 2025 کې چاپ شوی دی
یو طرف ته دومره مزاح لیکل یا طنز لیکل او بل طرف ته تاسو سنجیده لیکل هم کړی دی په مذهب باندې هم لیکل کړی دی دا توازن مو څنګه برقرار ساتلی دی
او دا خبره سمه ده چې ما په مذهب باندې هم لیکلوم کړی دی او بلکې ما مذهبي مطالعه الحمدلله تر کافی حده پورې کړې ده ډیره مې کړې ده اوس هم کوم خوښه مې وي او دا توازن خو واقعي لږه دغه وي خو کله کله دا د طبیعت خبره وي لکه زمونږ داسې بلا ډېر عالمان وو چې هغوی به دا خوشطبیب هم کول او عالمان به م وو لکه زه به تاسو د مولانا بجلیګر صاحب مثال واخلم که نه چې هغه یو ټیک ټاک لیمو دا خوشطبیب هم کو لگا پم پم لگو داسې نور هم ډیر زیات دي چې هغه به داسې پکې به درس د درسونو دوران کې د حدیثو د درسونو د قران کریم د تفسیرونو دوران کې د فقه د درسونو دوران کې به هغه پکې غپې به هم پکې لگولې کله کله به پکې دا شاګردانو د ویخولو یا د هغه د ذهن بیدارولو لپاره دا کار کو او خو ما بیا داسې دي کړي ما چې کوم مذهبي موضوعات او سنجیده نو هغه مې په هغه انداز کې کړی دي او چې کوم دا نورو نو دې دپاره بس دغه طریقه چې څنګه زما طبیعت منل نو بس هغه سې مې کړی دي او دا مې داسې کړی دي چې بس داسې په دغه دغه کې په ګپ ګپ کې په داسې په چل چل کې سړی هغه خبره چاته ورسي نو زما خیال لږ زیاته متاثر کونه وي
تاسو چې د زنه خاکی لیکلی دي ټوله نه یادوم زنې او مثال هم نه ورکوم نو تاسو به پوه شئ زما په خبره په دې کې مو د زنه هغه خلک چې خاکی کې لیکل شوی دي د هغوی هغه عیبونه یا کمزورۍ چې دي هغه مو ډېرې زیاتې راښکاره کړې دي داسې غټې کړې مو دي او چېړلې مو دي ډېرې زیاتې نو په دې باندې د خلک مروریږي نه درنه تاسو خو په دې ادبي حلقو کې داسې هردلعزیز غوندې شخصیت یعنې پارشه خلک یې نو په کار خو دا وه چې د زنه خلک مرور وي درنه تاسو پسې بدې ردویلې
دې ته به زه راشد خټک صاحب خپله خوشقسمتي وویم او د دې مشرانو د همزولو د کشرانو یا چې ما په چا باندې خاکی لیکلي د هغوی لویوالی به ورته ووایم که نه چې هغوی ته هم د دې سیس پته وه چې یاره دا خبره ذکر کوي نو دا خو چونکې څه افسانه خو نه ده چې زه ورپسې د ځانه یو شی ورډز وم چې یاره بس افسانه ده یو فردي کیسه ما شروع کړې ده نو واقعي خبره ده بلکې کله کله هغه چې په چا مو لیکلي دي هغوی د ټولو زیات انجای کړی دی کنه هغه یو واقعا دا غشوی دا او بیا هغه مونږه یو موده پس ما ته یاد و یا مو ته یاد کړی دا نو هغه په خپل باندې هم او زمونږ اکثر لیکوالو سره داسې قسمه واقعات ډیر زیات شوی دی بلکې شاید په دې وجه باندې هغه خاکی لیکل پرې خو دی دی چې چا وته ویلی زده باندې عدالت ته زما چا و سره نور څه بدر دی وته ویلی دی نو هغه چې سر دی داسې لیکلو خوري سړی چې زی ولیکم په یو سړی باندې او هغه راشي او بیا ما سره پی مسلې راته جوړی خو زه و دې ته خو خپل خوش قسمتی وته ویم او کنه دغه لیکوالو لویوالی وته ویم ځکه چې ما سره داسې واقعیه چرته نه ده شوی کنه او بل د خاکو خو چونکې ډېر قسمونه دي تعارفي دي تعریفي دي بلکې د هجوې خاکه هم شته دی کنه نو خاکه هر څنګه چې تا ولیکل او په هغه انداز کې وه نو دا د خاکې د تعریف نه وځي بلکې زه خو دا ګڼم چې دغه دولس دیارلس قسمونه چې د خاکو دي چې دا ته راواخلي او دا ټول په یوه خاکه کې راځي کې نو دا به یوه ډېره شانداره خاکه وي خو په ټولو کې خو داسې ممکن نه وي نو کوشش مو کړی دی په بعضو بعضو کې لږ ډېر وکړو په بعضو کې لږ کم وکړو او اکثر زمونږ یاران دوستان دي یا که مشران دي نو هغه دومره ښه خلک دی چې اپینه دي خپه شوي یعنی داسې څه د هغې پرې نه دی کړی
هڅه خو بتاب صاحب تقریبا د هرې ژبې د ژورنالیزم چې دی صحافت دا د هغې ژبې لیکوالانو پیل کړی دی یعنی که هغه د چین نه راواخلی لومړی ورځپاڼه چې دا کنه هغه هم لیکوالانو بنیادي توګه او بیا په پښتو کې خو کم بنسټګر دي د ژورنالیزم په پښتو کې یعنې د راحت ذخیری صاحب نه راواخل اجمل خټک کلندر مومند او داسې نور کنه همیش صاحب دی دا ټول لیکوالانو بیا د نورو ژبو کې داسې لږ فاصله راغله یعنې لیکوالان بیل شول او ژورنالیستان بیل شول مثلا اوس پېښور پریس کلب کې چې څومره غړي دي په هغوی کې د اردو ژبې ژورنالیستان چې دي په دوی کې به ډېر کم لیکوالان وي چې هغه شعر لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا خاکه لیکي یا انشائیه لیکي داسې د انګلیسي ژبې چې کم ژورنالیستان دي هغوی کې به هم ډېر کم داسې وي چې یا شاعري کوي او یا چې د پروز لیکي خو په پښتو کې دغه شی نه ختمېږي نه اکثر چې دي د پښتو زیاتره صحافیان چې دي دا لیکوالان هم وي ان تاسو اوس د وحدت اخبار د ایډیټر په حیث کار کوئ خو ستاسو بنیادي پېژندګلو چې د لیکوال ده دا په پښتو کې د ژورنالیزم او ادب د سربیل نشول دا ولې
راشد خټک صاحب د تاسو چې کوم تاریخ د ژورنالیزم بیان کو د مختلفو ژبو لکه موږ خو په دغه دوه درې ژبو باندې پوهیږو لږ ډېر چې هغه انګریزي ده اردو ده او پښتو ده دا صحیح ده چې د دې ابتدا اکثر لیکوالانو کړې ده خو بیا وروسته دې کې خلک راشي راغلل پکې او هغه بیا د ژورنالیزم چې دی دا یو ځان له شوبه شو خو بیا هم داسې وایي چې کله یو او لیکوال جرنالیزم ته لاړ شي نو دا د جرنالیزم د پاره د صحافت د پاره خوشبختی وي ځکه چې هغه الته کې مغه سلاست او ملایمت او ادب آداب او غلفزونه داسې استعمالوي چې هغه خلکو لا باندې نه بوج کی یو کله او بدبختی د ادب دا وي چې صحافي وته دی پشي کنه یا لیکوال د ځان جوړ کی ما خو چونکی لیکوال وین نو نه خپل خلک په چړو باندې ویل کې د خبرونو غوندې او لګه تجیو غوندې نو دا مونږه د دې مشرانو اوریدلی چې د صحافت خوشبختی دا وی چې د لیکوالان لاړ شي او د ادب بدبختی دا وی چې د صحافیان راشي ستاسو دا خبره صحیح ده دا زو سره اتفاق کوم چې په نورو ژبو کې صحافیان مطلب دا دی چې دا لیکوالان ضروری نه ده بلکې خصه صحافیان شته چې هغه لیکوالان نه دي خو پښتو کې دا مسله ځکه هم ده چې اوس خو د املا د وجه صاحب چې د صرف لیکوال پکار دی بلکې املایی ماهر به اوم دی وی کنه اوس خدا ځان لې و مسله ته جوړه شوې ده کنه چې یی لاندې باندې ټکی دی که پراته ټکی دی که وګدای دی که غونډه دی نو بس دغه پینځه وی هغه شپک شوې ده کمپیوټر د وجه نو دغه نه اوس یو بل لاندې جوړه شوې ده نو دا چې یو لیکوال سړی نیوي بلکې املایی ماهر چې نیوي اوم ګرانه دی لیکوال به هم وي د املا ماهر به هم وي
کتاسته یات چې بتاب صاحب تاسو اول نمره وې پښتو ایمیج مسلم چې کوله مونږ تاسو نه یو سو جماعت ورستو اسلامي کالج کې دا ریزلت وته نو تاسو ټاپ کړي و پښتو او د رحمان بابا مشاعره هم په هغه ورځو کې مونږ ټول لته ناستو ګران بچا او ډاکټر فضل الدین خټک او کاروان او سالک او نور الحبیب نثار او زو م تاسو وای نو د ټول داسې خیال چې تاسو به د استادای لین ته کنه ټیچینګ طرف ته بځای خو تاسو په هغه صحافت کې پاتې شوي تاسو د ټیچینګ سره یا د ښوونې روزنې سره مو شوق نه وو کومه مکمل نه شو درته
او جی بالکل ما ته یاد دی په دغه کال باندې چې کوم نتیجه را وتلې وه نو په پرایویټ امیدوارانو کې ما د ټولو نه ډېرې نمبرې اخیستې وې او خیال مې دا و چې زه به چرته په کالج کې یا چرته چې د پښتو خودل یا خورونې کېږي نو داسې یو ځای ته به زه لاړ شم نو داسې نوکرۍ ته به زمونږ د مشرانو عیاشي وي چې د بنده شوق وي او هلته ورته د کار کولو موقع برابر شي. نو بهر حال په کالجونو کې بس دغه سو مخصوص کالجونه وو په هغې کې چې کوم ملګري زمونږ نه کال دوه مخکې برتي شوي وو نو هغه نږدې به زمونږ همزولي وګڼه نو او هغه مخکې چې وو هغه هم نه ریټایر کېده. بهر حال دغه طرف نه خو نا امید شوم یو قسم تا. نو بیا می ریډیو ټیلی ویژن کې خیال و نو ریډیو پاکستان کې می ټیسټ ورکو نو الته کې عجیبه دا وشوا چې د پاس او فیل امیدوارانو او فیرس لګېدلې وو. زه نه په پاس کې وم نه په فیل کې وم. نو لاړم اسلام آباد ته پېښور یو افسر و فقیر حسین ساحر نوم یې و. داسې د اردو انکو لیکوال یم او پښتو کې به هم کله کله لیکل کول د اباسین رساله کې. هغې ته مې وویل چې صاحب دغه شان چل دی نو ما ته یې وی شکر و بس چې فیل کړو کې نه راوستې. نو ما وی دا به څه کېږي نو د دې خلاف څه عدالتي کاروایي څه ښه بده نو ما ته یې وی اسب نه کېږي. دا کارپوریشن دی او د دې مرضي ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. بیا مې په پاکستان ټیلیویژن ته لاړو هلته مو چې ټیسټ ورکوو نو دا ریډیو پاکستان یو ملګری او زمونږ رشید احمد نومې دی اوس کنټرولر ریټایر شوی دی دې هم را سره وو چې مونږ هلته کې ټیسټ ته کېناستو نو یو الک اخبار راوړو خبرې اخبار وو هغې کې لیکلي وو چې پېښور کې چې نن د کم پروډوسر پوسټ دپاره ټیسټ کېږي نو په دې باندې د یو وفاقي وزیر څوک نږدې رشته داره چې دا هغه آلرېډي په کانټریکټ باندې کار کوي او هغه به مستقل کېږي. نو چې د چا چا نوکری وي لکه رشید صاحب او نور دی خو ته راپاسېدل دا خو رانه نیغ رال او بس زمونږ مجبوري وه هغه سړي وي ور ورځې امتحان اخیستو له رالېږلې یم دغه پته ماته نشته دی خو بهر حال نتیجه هم هغه شان وخته که نه ځکه چې مونږ کې یو قسم وانخیستو. نو دا دویمه مرحله شوه. نو دې نه پس ته بیا داسې مختلفو پروجیکټونه وو دا ملکی بار ملکی چې په دې کې بیا ما چرته ترجمانګار په حیث کار کړی چرته د هغې سره په یو سلاسه حیثیت باندې کار کړی او مینځ تر مینځه پکې صحافت هم کړی کله پښتو کله اردو کله یو څه کله بل څه دغه سلسله هم ورسره جاری وه. نو ستاسو او داسې د سکول د استاذي چې وه یا دا مطلب دا دی چې د اوولسم ګریډ نه ښکته وه نو بس دا ما نه کول هغه د پښتو متل دی یو سړی وو ډېر یې نه مونده او لږ یې نه خوړه کنه. نو ته دا ویلی شي چې او ما ډېر نه مونده او لږه مې نه خوړه بس په دې وجه باندې پاتې شو.
کوم مشران لیکوالان چې دی په پښتو کې د سره هم تاسو ډېر نږدې پاتې شوې زیاتره کسانو سره خو په دوی مو خاکې ونه لیکلې په هغه وخت کې نو دا اوس به لیکل تاسو ته آسان وي که ګران به وي که دوی په ژوند مو لیکلې وي ښه به نه وي ځکه چې که داسې تاسې پکې مطلب یو ټوکه وکړئ یو طنز وکړئ هغه کېدای شي د هغوی په پلویانو باندې د هغوی په مینهوالو باندې بد ولګي.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د دې پېښور او د صحافت د وجې دا کوم زمونږ مشران لیکوالان چې وو نو دا زیاتره په دې پېښور یا مردان کې وو یا کم از کم پېښور ته دې تګ را تګ ډېر کېدو نو دوی سره به زمونږ ملاقاتونه هم ډېر کېدل. نو د هغې په ژوند باندې ما په هغې خاکې نه وي لیکلې البته د هغې حالات چې وو که نه دا ما ځان سره جمع کړي وو او که زه تاسو ته دا ووایم نو ما ته حمزه صاحب و مهدي شاه باچا صاحب و کله دربومن صاحب و همیش خلیل صاحب و دوی راته ویلي وو چېرته زمونږ دا خاطرې او دا دغه ته خو څه لیکي بلکې یو ځل راته مهدي شاه باچا صاحب ویلي وو ګوره ویسه خو ویسه شی خو ته کې خو زمونږ په دې ژوند باندې چاپ که نو دا به ښه ځکه چې بیا به ګوره در سره څوک ونه مني ځکه چې بنده چې مړ شي نو بیا ترې نه د هغه حیثیت بل شان شي. نو ما هم داسې په ګپ کې غوندې دا خبره واړوله چې سړیا سولیا خو د نه جوړي خو دغه خلک به ګوره بیا به رانه جوړ شي که نه. اوس خو مونږ ځان ته هم انسانان به یو کمزوری هم لرو بعضې دغه هم راکشته دی نقایص هم راکشته دی که تی ولیکي نو بس چې مونږ یې جواب نه کوو خلک به وایي ټیک دي که نه او تا ټیک به لیکلي وي خو بهر حال بیا چې هغوی وفات شول نو دا خبره بالکل صحیح ده چې اوس که زه هغه خبرې ولیکمه نو د هغې تصدیق او تردید به څوک کوي بیا ما ته مناسب نه ښکارېده. نو په هغې کې ما هغه ډېرې خبرې چې وې که نه هغه خو ما تلف کړي او هغه لومبه چې ما کوم حالات د دې مشران راغون کړي او دا غي نومو لیدلی کتلی خو هغه ما لری کړي او دا غي سلګي لګي خبره ما په دې خپل خاکو کې زه کړي کنه چې را هغه اکثر نوروم لیدلی دي یا مطلب دا دی چې دا غي مینوالوم په بدنه مني ځکه چې هغه وی چې او ټیک ته وی یا غي ته معلومی دي او بعضی داسې خبرې وی چې کاش چې دا ما دا غي په ژوند باندې دا کتاب چاپ کړي وی نو دا غي خاطرې یو قسم ته وی ما سره وډيري وی نو سکله کلاسې د غپ د پاره په مجلسونو کې خو وی خولي کوی نه ځکه چې مناسب ما ته مناسب نه ښکاری
په پښتو کې چې دغه تخلیقي نثر دی د تخلیقي نثر کې دغه فکشن لنډې کیسې ناول خاکې تکلونه د دوی معیار اوس څنګه دی اوس وخت کې د دې معیار ته تاسو په کم نظر ګورئ مطمئن یې نه کنه
ګوري جی د معیار فیصله خو موږ نشو کوي د معیار فیصله به وخت کوي او لوستونکي به کوي البته چې کوم څه لیکل کېږي نو په دې کې اعلام شته د گزارې والم شته او کمزوري هم پکې شته دي خو مطلب دا دی چې د یو وخت د ادب فیصله چې ده دا مطلب دا دی چې دا زمانه په خپله باندې کوي وخت یې په خپله باندې کوي مونږ بعضی وخت د دوستۍ په وجه چا سره د دوستۍ په وجه یا چا سره د بغض او حسد په وجه باندې هغه معیار پورته کته کو کنه داسې مثالونه شته دي چې د یو لیکوال تعلقدار ډیر دي یا دغه دوستان دي غي ولا هغه لیکونو لا یا دغه شعر لا یا دغه تخلیق لډیره هوا ورکی خو یو وخت به داسې راشي چې هغه دغه وګوندره پریوزي او هغه بل چې هغه کم واقعي د معیار خاول وي هغه پورته لاړ شي نو مطلب دا دی چې خلک لیکي لکه د پخوا په شان پخوا هم دغه شانو اعلی درمیانه او ادنا دا پخوا مو اوسم دی البته په موضوعاتي لحاظ باندې اوس لږ تنوع راغلی ده ځکه چې ډیر کتابونه موږ ته په میراث کې پاتې شو هغه مشرانو که لږ لږ هم څه کړي دي نو موږ ته په ډیر څه ځکه قبول دي چې هغوی ته خو ډیر کم مثالونه وو بلکې په ولسي ادبي جرګه کې تکل شورو دغه ځای نه شوې ده نو چې هغه زمانه کې اوس چې شورو نوم ولا هغه ایښی دی که نه نو هغه ته خو مخې ته د دې مطلب چې څه مثال هم نو ما ته خو په مثال کې څو کتابونه وو زموږ نه وروستو چې بیا دا کم بل جنریشن دی نو دوی ته لږ ډیر زیات کتابونه دي نو دوی دپاره به اوس معیار هم لږ اوچتول غواړي نو معیارونه دغه درې قسمه دي اوس هم دي او زمونږ وخت کې مو او زمونږ نه چې هغه کم وړاندې وو نو هغوی ته مونږ دغه معیارات ځکه نه ږو ټولو ته الله ځکه وایو چې هغه ته خو په میراث کې څه نه وو خو پاینیر وو نو پاینیر نه ته دا دغه نه شي کوې چې تا ډیر اعلی سیز ولې تخلیق نه کوو بس هغه چې را د پښتو ته راوړو دا هم توره والې ده
دا نو لیکوالانو کار ته چې ګوره کنه که څوک نثر لیکي که شعر لیکي که هر څه لیکي خو چې لیکل کوي نوم به د چا نه اخلو خو هسې په عموم کې خبره کوو کنه اوس مکه نوم د یو کس واغېستو بیا به بل خپیو که د بل مو واغېستو بیا به بل خپیو بلا ډېر لیکوالان دي اوس خو نو د ټولو ته داسې مجموعي او عمومي نظر وکړئ نو کار یې څنګه درته ښکاري د معیار په لحاظ
نو زما نظر که تاسو غواړی نو دا به شخصي وي او هغه شخصي نظر داسې دی چې کله د سړي د چای یو لیک خوښ شي د چای بل خوښ شي څوک یو شی ښه ولیکي څوک بل ولیکي داسې په مجموعي طور باندې خو زه نشم ویلی چې زه پکې یو فلانی لیکوال پکې زه خوښ کمه البته په نو لیکوالو کې که نظم کې لیکي که نثر لیکي افسانه لیکي تکل لیکي خاکه لیکي یا نور تخلیق کی اسناف ریپورتاج لیکي نو په دې کې مطلب دا دی یو خدای دا چې خلی خوان بدلولو لپاره یو شی ولیکي نو هغه یو نیم ته خو مونږ سړیر دغه نشو کوي سمایار وته نشو ټاکلې البته چې کوم مستقل لیکي نو په هغه کې د اعلی عمر راځي او درمیانه عمر راځي او د عمر راځي په کې تاسو د یو شاعر یا د یو افسانه نگار یا د یو تکل نگار یا د یو خاکه نگار څه خو د ذوق معاملې یو شی په سړی خو لګي یو پیډیر خو نه خدا خو زما مسله ده کنه لکه دغه شان ما په خپل باندې دا خاکی تکلونه لیکلی دي نو د چا یو خاکه خوښ شي د چا بل خوښ شي د چا یو تکل خوښ شي د چا بل خوښ شي بس دا غي د مرضی خبره ده نو مطلب دا دی چې لیکي نو خ لیکي زه خدا ویم او دا غي وجه دا ده چې دوی ته مضبوط بنیادونه د وړاندې نه دغه مشران مونږ ته ایښي دي بس اوس پرې صرف ردی وال دي نو هغه رده وال چې دی نو هغه اوس دومره زور نه غواړي کنه ځکه بس مخکې نه بنیاد شته دی او کوازه تړلې ده بس خختې او سیمنټ پرې لګول دي
دا پیړۍ وایي چې د بدلون پیړۍ ده کنه ډېر زیات بدلونونه راغلل د کمپیوټر انټرنیټ او مصنوعي ذهانت دې شیانو د پښتو په ادب باندې کوم اغېز وکړو څومره اثر یې د پښتو په ادب ستاسو په خیال
او واخی دا چې دا پیړی چې دا د بدلون پیړی دا دې کې ډیر سیزونه راغله او دې سره ډیر زیاته موضوعاتی تنوع رااله. دې سره نفسیاتی مسلې دي، اجتماعي مسلې دي، سماجی مسلې دي، سیاسي مسلې دي، اقتصادي مسلې دي. یو قسم ته د دنیا نه یو نړیوال کلی تی نه جوړ شو. لکه کم کم ځای کې زمونږ بلا لیکوالان دي، هغه په سعودي عربستان کې دي، افغانستان کې دي، په ایران کې دي، جاپان کې دي، امریکا کې دي، هغه د هغه ځای حالات او واقعاتو نه مونږ خبریږي، په هغې باندې خبرې کوي. دغه شان په ملکي سطح باندې هم دغه شان اوس یوه ډېره وړې وړې واقعاتو نه مونږ خبریږو، نو خامخا خلک پی لیکل کوي. دغه شان لیکوال چې دی دی هم د هغې نه اثر اخلي او دی په هغې باندې تبازبایي کوي او دی د هغې مطابق دی خامخا د خپلې ژبې نه علاوه د نورو ژبو ادبیات هم ګوري په دې نیټ باندې. او د ده مطالعه که نه ده خو مشاهده یې ډېره زیاته وسیع شوې ده. نو لحاظا دا بدلون یوازې په سیزونو کې نه، په فکرونو کې هم راغلی دی. چې فکرونو کې راغلی دی نو هغه په لیک کې هم محسوسیږي.
دغه د ټکنالوژۍ بدلون چې دی یا پرمختګ چې دی، د صحافت یعنی ژورنالیزم باندې هم ډېر اثر کړی دی. په خاصه توګه دا ویل کېږي چې د کاغذ ورځپاڼه چې ده دا په ختمېدو ده. یعنی دا کوم خلک چې اوس په ورځپاڼو کې کار کوي دا اخرنی نسل دی چې په ورځپاڼو کې به کار کوي، نور خلک بیا نه راځي ورځپاڼو ته. دا هم داسې درته ښکاري چې او بس ورځپاڼې په ختمېدو دي که نه زموږ په ټولنه کې به تر ډېره وي؟
او بالکل جی، د صحافت متعلق خو به زه دا ووایم چې بس دا مونږ اخیری دانې پاتې یو. او د هغې وجه دا ده چې زه ما په تیرو څو کالو کې ما اخبار کور ته نه دی راوړی، ځکه چې هغه اخبار کې خو بېګاني خبرونه وي. سهار چې زمونږ لاړ شو نو هغه مخامخ دا چینلې لګېدلي وي، نو په هغې کې خبرونه چې دی نو د هغې نه لږ نور تازه وي. بیا چې کور ته راځم په دې لاره باندې او په دې منځ کې چې ته سړی موبایل آن کی او نیټ وسره وي، نو دې وګوري چې هغه د چینل خبرونه پاتې راځي. نو مطلب دا دی چې د مختلفو دا چینلې چې رالی دی اخبارونه وخوړل او دا انټرنیټ چې راغی دی موبایل چې دی دا چینل یې وخوړې. بس اوس د دغې هم زما خیال دی چې دغه هم ساوډیټ غوندې شی سړي ته په دې حساب لګي. خو البته دا یوه خبره ده چې د اخبار خبر یا د یو ښه چینل خبر چې دی دا کم از کم مستند وي، ځکه چې دا یو مستند ریپورټر کړی وي. او دا د سوشل میډیا خبر چې دی خبرونه خو واقعي ده چې ډېر تیز او کویک دی ریسپانس، خو قابل اعتماد نه دی، ځکه چې په دې باندې سړی اعتماد خو نشي کوي که نه بس د هغه سړي شخصي خوښه ده. یو واقعه د هغه څنګه شوې ده نو هغه شان نه بیانېږي، بلکې دغه سړي چې څنګه خوښه ده هغسې بیانوي. او اوس خو مونږ دا اورو چې دا پرنټ میډیا چې ده دا صرف د دې لپاره پاتې ده چې په دې کې ډېرې لوی لوی کمیشنې اخیستې کېږي. دا په میریټ باندې نه اشتهارونه د یوې زمانې نه نه ورکړې کېږي. نو بس هغه د دې کار هم روان دی، د هغې کار هم روان دی. نو چې په میریټ باندې اشتهار نه دی نو هغوی دا ځکه ساتلی دی چې بس او که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ مطلب دا دی چې دا اخبارونه هم په دې دغه ته راغلی دی، سوشل میډیا ته راغله. سهار د لس یولسو پورې هغه بېګاني اخبارونه پرې پراته وي، یولسو نه پې نوي اخبارونه واچوي که نه. نو داسې معلومیږي چې اوس دې کې د دې پته نشته دی چې پرنټ میډیا دا مجبوري ده او که نه دا یې شوق دی چې مونږ هم خلک ولولي که نه. نو یو اخبار چې په 45 روپۍ باندې دی یا 40 نه خو به کم نه، نو په 50 روپۍ باندې تا ته مطلب دا دی چې 85 اخبارونه د نیټ په ذریعه باندې ته لوستی شي، او بلکې تازه په تازه خبرونه. او اوس دا هم دا چې دا مختلفو ګروپونو کې په دې واټس اپ ګروپونو کې دا د اخبارونه شیئر کیږي. دغه شان دا مختلفو چینل دی، هغه چینل هم اوس پاتې راځي دی سوشل میډیا چې دی که نه دی موبایل دغه چې دی خاص کر دا ټول سیزونه شاته پرېښودل. او شاید چې زه خدا نه وایم چې ختم به شي، خو اثر یې بالکل کم شوی دی که نه. مخکې به چې په اخبار کې یو خبر راغی ډېر لوی اثر به یې کوو، بیا به چې په چینل باندې راغی هغې به اثر کړه. اوس دې سوشل میډیا والا هر څه ګډ وډې کړه وله که نه، نو مطلب دا دی چې دې فائدې هم شته دي او نقصانات یې هم ډېر دي. البته د سوشل میډیا خبرونه چې دي دا قابل اعتماد نه دي، بس صرف دومره وجه ده. نور خبرونه تیز هم دي او شاید ټیک هم وي، خو هغه سړی د خبر نه زیات پکې د هغه خبر خوروونکي شخصي خوښه شامله وي.
موسیقی سره څنګه بتاب صاحب خوښیږي؟ مو موسیقی اورئ که نه؟ کم ډول موسیقی اورئ؟ غزل مو خوښیږي که د چربیت او بدلې مو خوښیږي؟ کم ډول موسیقی مو خوښیږي؟
موسیقی مې خوښه ویږي او خامخا موسیقی اورم. البته دا د نوي دور چې کومه موسیقي ده دا شور شرابه پکې لږه ډېری، او دا یو قسم ته د پرفارمنګ آرټ یو قسم دی. اوس خلک سندره وایي نه، سندره پیش کوي که نه، نو د دې کې د لفظونو نه زیات دغه سندرغاړي حرکات او سکنات او دا سیزونه خلک خوښي. نو زما موسیقي خوښه ده، هغه وړاندېنۍ چې وه هغه مې ډېره زیاته خوښه ده او ټولې مې خوښې. ولسي موسیقي مې هم خوښه ده، لکه دا سندرې چاربیتې او ټپې او یا چې کوم نورې داسې دغه وي هم مې خوښې دي. او دا نوي دا غزلونه چې دي دا مې هم خوښ دي، خو یو بدقسمتۍ دا دی چې په پښتو کې زموږ سره د ښو موسیقارانو کمی دی. لکه بس دغه یو دوه درې طرز دي د غزل د دینه اخوا دی خوا چې دی که نه، نو د غزل طرز چې دی دا طرزونه دي که د دې په دې طرزونو کې څه چینج په کار دی چې هغه سړی هغه اکسپټ کړي او په سړي باندې ښه ولګي. نو تاسو وګورئ چې زمونږ یو شان غزلې دي، بس خیال محمد چې په کومه زمانه باندې غزل ویلې دي، نو چې دا روستي راځي نو د هغه هغه نقش قدم باندې روان دي. که آواز یې ورسره لګي که نه لګي، خو مطلب دا دی چې غزل هسې په لوستو باندې خو ډېر ښه شی دی، خو د دې چونکې میټرې کمی دي که نه. لکه دغه یوولس دی، دولس دی، پنځلس دی، شپاړس دی، څوارلس پکې چېته یو نیم وي. د دې په مقابله کې په سندرو کې یا په بعضې نظمونو کې د میټرو رنګارنګي خو ډېره ده. خو هلته هم دغه مسله ده چې په پښتو کې داسې ښه موسیقار نشته دی. د رفیق شینواري نه پسته موږ ته ښه موسیقارانو ضرورت دی، کنی سندرغاړي هم ښه دي او شاید چې دی هم ویلی شي، خو چې هغې له څوک طرز خو جوړ کړي که نه، اوس طرز به وله څوک جوړوي که نه. بس هغه یو ته وله یو غزل ورکه او د یو یو غزل په طرز باندې کم از کم په شلګونو غزلونه به هغه طرز باندې تا ته په پښتو کې په لاس در شي. نو که دا فرق پکې لږ وکړی شي نو ښه به وي. بل یوه مسله چې ده هغه د ټیپ ریکارډ نه شروع شوه، هغه دا وه چې دا پخواني سندرغاړي چې دوی به چې یو لسته غزلې یادې کړې نو نن به مطلب دا دی په پېښور کې ووي، ښار کې به یې ووي، سبا له به یو لس میلې لرې هلته په یو کلي کې ووي، بیا به یې داسې په بو کې ووي. نو چې نو ښار ته به رسېدو که نه، د ده عمر به پکې تېرو په دغه لسته غزلو کې یا سندرو کې. اوس مسله دا ده چې خلکو ورته ټیپ ریکارډ ایښی یا یو ته اوس موبایل ایښی دی، نو دې دومره د سره دومره وخت هم نشته دی چې دې ریاض وکړي خواري په کار ده. نو هغه خواري خو دی کوي نه، ټیک ده، د مایکونو مایکونو او د سیستمونو ساؤنډ سیستم دی او ایډیټینګ دی، او دا یو مسله ده. اوس ډېر کم زمونږ داسې یو څو سندرغاړي پاتې شوي دي چې هغوی د مایک نه، د یو مایک نه، د ریډیو په مایک کې غیر ریکارډینګ کوي شي. مخصوص رباب بیل ریکارډ کیږي، باجا بیل ده، ستار بیل دی، او بس کله ترس تیار شي هغه وګونو والا شي هغه سندرغاړی واچوي او بس دغه وکي او کوم بیسوري پکې وي چې په کمپیوټر باندې وباسي. داسې یو مثال و موږ سره، یو سندرغاړی وه چې هغه مشهور هم وه یو وخت کې، نو د ریډیو کې یو پراجیکټ و موږ سره، هغې ته موږ راو وخته. نو تاسو یقین وکړئ چې هلته لا یو ریکارډینګ و، نو د سهار نهونه د ماسخوتن نهه شو، بیا هم پکې دوه ټکه بې سوري وه که نه. حالانکه هغه ډېره مشهوره سندرغاړې وه په دې دغه باندې، خو هغې به ځان ته په ټریک سیستم باندې ریکارډینګ کو. نو
پېژندل هغه ستاسو د امن سندره وه؟
شاید چې دا میدانی مجلسونه اوسته دی نه او چې دا نه وي نو مطلب دا دی د یو مایک نه دا ټول سازونه او په یو ټیک کې سندرې ټیک کول چې دی نو دا به اوس لږه ګران هم ده، ځکه چې هغه غریب چې کوم شی جوړ کړي څوک یې ترې کاټ کړي نو بل پروګرام لاغله اوس نورې سندرې پکار دي نو یې د کمه راوړي. یو مسله خو دا هم ده او بله مسله دا ده چې زمونږ سره داسې قابل میوزیک ډایرکټران نشته دی. یو وجه شاعران خشته دی خو موسیقي والا خلک موږ سره نشته دی چې خطرزونه جوړ کړي سندرغاړي به بد دي دونه د دې موسیقي په حواله باندې به دا خبره لږه نور هم وکړو ځکه چې دا اوس یو ضروري موضوع ده.
بالکل بالکل خپلې خبرې ته دوام ورکړئ موږ یې اورو.
زمونږ د بعضې شاعرانو کلامونه چې دي هغه د موسیقي سره هیټ کیږي، لکه زبر احمد شاه سایل صاحب مثال واخلم نو د هغې غټه وجه دا ده چې هغه په خپله باندې څه ناڅه په ساز او آواز او طرزونو باندې پوهیږي. نو هغه چې کوم طرز جوړ کړي په خپله باندې خپلو سندرو له نو هغه دې سندرغاړو له ورکړي بس هغه سندر سندرغاڑی دوست بانی مشہور زمانہ چی داغ ڈیری زیات سندر بگا گی دی کی سٹنو برے کاٹ کے اولی داغ دینا مطابق آگے چماش پک ذرا پوری سندری لکھ لی ٹولی دی ہماری بب کی نو هغه وجه دا و چې هغه د ترزونو جوړولو ماهر او ډیر زیات پخپل وانی نو بس سندره وی ولي کله دا ترس په وجه باندې وهټ شو. نو د سندري د پاره زما په خیال وانی یوازې شاعري او आवाज ضروری نه دی، د پاره سازنده ضروری دی، د پاره ترزونه ضروری دی او د دې د پاره د ریکارډینګ سیستم ضروری دی، د دې د پاره ډیر زیات ریاض ضروری دی. اګه تاسو خیال کړی وي نو زمونږ د فلم موسیقي چې و په دې بلګه خواری کی دا اگر چې سندرې به د ډیر خم معیار نه وي خو به هر حال هغه سندرې به د ساز او د ترجمو د هغه په وجه باندې نسبتا د نورو لګي خې لګي دي. اوس چې دی نو د ټریک سیستم یو داسي مصیبت جوړ کو چې بلکې په دا اوس خو په کمپیوټر باندې دا کمال کوي راشد خټک صاحب کما او تا و ته چاکینو لګنه نو موږ په دې غړبېدل او ازونو باندې هم سندره ویلې شو بس پاغي کې به رلې به ټیک کی کنه.
نو دا خوره راخه خبره دا پکا دا چې بیا په دې باندې دا کو یو کوشش وکړو نو سندرغاړي بشو.
نو خدای حل نه دی ځکه چې دې سره هغه موسیقي د برت لو په ځای باندې خطر پریوزي کنه. نو یا خو شاعرانو کې یو ضروري نه چې شاعر له دې طرز مورزي او هغه دې طرز دې ګارم بي دام کرانه د پساز आवाज په دل بیا دا سندري مطابق طرز جوړول دا هډر ګران کار دی. او ما ورېدلی دي چې په هند کې یو سندر ریکارڈ کی گی نو داغه دو درې قسمه دغه وی دا نگرانان وی یو سړی وی چې هغه ول طرز جوړی بلی لفظونو ته سوچ کوي بل د ساز او आवाज هغه هنګونه ګوري او یا دغه کې یو کس او یا یو بل سړی الته چې هغه پینل ته ناس وی نو هغه دا ګوري چې را دا څنګه دا کار روان دی کنه. نو مطلب دا دی چې داغه موسیقي د هند موسیقي چې دا هغه نسبتا خوم دا او روانم دا چې هغه وت توجه زیاته کوي. زموږ د پښتو خوار موسیقي و اوس خو خبره دا ده چې د خلک هم ورو په کمیدو باندې دي. زما خیال دی غو لیسی فنکاران چې زموږ کبور روایتي هغه بس په ختمېدو باندې دغه دانه دانه چرته پاتې دي، دا غي هم خوارانو کارونه نشته دي نو هغه هم په بد حال باندې دي. نو خو به هر حال د پښتو موسیقي چې دا ماته په مستقبل کې کده دي څنګه مونږ شي نو دا زوال پذیره ده او ډیر برباد زوال به ومومي.
مطالعه کم ډول کتابونه کوي بتاب صاحب؟ کم کتابونه ګوري د کم ژبې ګوري او کم موضوعات ګوري؟ مطلب شعر ګوري، تحقیق ګوري، فکشن ګوري، تنقید ګوري، تشل ولای؟
راشد خټک صاحب د مطالعې زما خپل ځاني غو سمیدان نه دی معلوم بچ کم کتاب را لپ گوتو را گئے کنا اگا گور ماغا کا فکشن وی فکشن لوستل میں ډیر زیات خوخ دی، شاعری ملولما، تنقید ملولما، تاریخی کتابونه هم دا سه لګ ډیر ولما، تنقید هم ولو او دا ضروری هم دی ځکه چې اوس مطلب دا دی چې اکثر زمونږ په جنګلو خلکو لیکلی وی یا هغه موضوع کې زمونږ خپل سه دلچسپی پیدا شي نو د مطالعه ما ته بلکې مذهبي زو ټولو نه زیات ولوم مذهبي مطالعه هم وسره کوم کدا سی بل قسمه کتاب په ګوتور ال راغې نو بس هغه هم چې هغه کوم وخت کې بس هغه د پښتو متل دی وی چې وسله کومه ده وی چې کومه په ګوتو درغله نو مال چې کوم کتاب په ګوتو راغې کنه نو زه پکې دا نه ګورم چې دی کې دا په کومه موضوع باندې دی بس خام خایوی ما کنه خو بعضی کتابونه دا سی وی چې هغه که په هر موضوع باندې وی دا هغه سړی دومره گرفت وی په هغه خپل مضمون باندې چې هغه په ما باندې ځان ولولي او بعضی دا سی وی چې په زور زور باندې ولول خو پرېږده ما نه که ار سی وی لکه ما د پاره پکې دا دغه نشته دی چې دا په کومه موضوع باندې دی ځکه د ټولو موضوعاتو ته زموږ ضرورت دی د هغې په خپل خپل ځای باندې یو اهمیت هم شته دی ناولونه هم لولم افسانې هم ګورم د پښتو هم ګورم د اردو هم ګورم څه لږه ډېره د انګریزي هم که نه که څوک ډېر تعریف وکړي چې یاره داسې یو کتاب دی او پیدا کېږي نن سبا خو په دې جدیده زمانه ده نو په دې پی ډی ایف کې بعضې خلک کتابونه راولېږي چې یاره دا ووایه دا ډېر ښه کتاب دی اګر چې موږ له خوند نه راکوي او مشکل وی راته په دې کې لوستل خو بیا هم هغه موضوع دومره هم وي چې یاره لوستل یې ضروري شي.
وخت کې تاسو ډرامې هم لیکلې اوس یې لیکئ که نه؟ او هغه ډرامې مو چې کومې لیکلې دي هغوی نه مطمئن یې یا د خلکو چې هغې ته څنګه عکس العمل و هغه څنګه و خلکو خوښې کړې وې که نه؟
او جی څه وخت کې نه بلکې ما شاید چې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه ما په ډرامه کې کړی دی او ڈرامے ما ڈیری زیاتی لیکلی دی ریڈیو لمی لیکلی دی سٹیج لمی لیکلی دی او دے مختلف پروجیکٹوں لمی لیکلی دی نو بس خلق و خوخولی او مونگ بلی کلی بل پا ڈراما کی او لو فائدہ دا دا چی دی کی دا واحد دا سی او شعبہ دا زمونگ پا ادب کی چې دې کې لیکوال ته هم پیسې ورکوي او دا لیکوال د ځان نه علاوه ځان سره واته کسانو نورو له هم د پیسو د ګټلو یوه ذریعه جوړېږي ځکه چې واته کردار وي په ډرامه کې نو واته کسان راشي هغوی پکې کار وکړي او هغه ډرامه چې ده نو هغه مشهوره شي.
هو والله دا مو ښه خبره وکړه. هسې خو د پښتو په نورو صنفونو کې چې لیکل کوي نو له جیبه به پیسې لګوي پې.
نو ما داسې ډېرې ډرامې لیکلي دي تقریبا خواوشا د هغې شمار به څه د پاسه څو د پاسه یا څو کم شپږ سوه به وي. په دې کې یوه ډېره لویه ډرامه چې ما لیکلې وه هغه یو پراجیکټ له وه او هغې نوم و لمر په چینارونو د دې دوه سوه دېرش قسطونه چې و دا ما لیکلي وو. دغه شان نورې چېرته دولس چېرته پنځوس چېرته څلوېښت داسې چېرته لس چېرته پنځه سلسله وارې او ځان له ځان له مې هم لیکلي دي. خو بیا به زه ووایم چې د ډرامې او د سندرې دپاره د یو لیکوال لیک چې دی دا کافي شی نه دی. په دې کې د پروډوسر د فنکارانو صداکارانو یا اکټرانو ډېر لوی لاس وي پکې او دا ضروري هم وي ځکه چې په دې کې د لیکوال برخه درېمه یا څلورمه ده. د خو ښه سکرپټو لیکلو لکه ډېرې ښې ښې ډرامې ما په خپلې لیکلي دي خو چې هغې ته مناسب دغه په ګوتو نه دي ورغلي صداکاران یا فنکاران نو هغه ډرامه عامیانه یا د کمې درجې راغلې ده. او داسې هم شوي چې یو عامیانه غوندې ډرامه مو لیکلې ده هغه ډېره زیاته مشهوره شوې ده ولې چې فنکاران یې ډېر ښه وو او بیا ریکارډینګ دا ډېر ښه شوی دی بیا پکې ایډیټینګ ډېر ښه شوی دی.
او خو دا یو کس کار نه دی نو ډله ایز کار دی که نه؟ تاسو ته ټیم ورک وایي.
نو ډرامه خو یو ډېر زبردسته ذریعه وه چې د بدقسمتۍ نه اوس چې دی زمونږ د دې هغه د نشر اشاعات کومې ذریعې چې وي هغې ورته شا کړې ده او بالکل نه کېږي. نه په ټلویزیون باندې معیاري ډرامه کېږي په ریډیو باندې خو د سره نشته دی. دغه بهرنو چینلونو ته هم سترګې وي که چېرته دوی خدای مهربانې کړي او دوی شي شروع کړي خو ټیک ده او که دوی ونه کړي نو بس دغه نشته دی. نو داسې دلته څه درک لګي نه نو په دې وجه باندې ما سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه د ډرامو دا کیسه بالکل ختمه نه شي. نو په تېرو تیرو دو درې کلونو کې ما یو ډراما په باچا خان باندې لیکلې ده همیشه اپ کړه، او دا غې نه پسته په 2023 کې ما یو بل ډراما چې دا نو هغه په خوشحال خان خټک باندې ولیکله. دا سوکرا غلی او بار ملکیان خو نو افغانان او غې وی چې مونږ په خوشحال خان خټک باندې یو فلم جوړو، او هغه د پاره تاسو مونږ له کیسه ولیکئ. نو ما دا سه وکړه چې بهر لغې خو بیا هغه سره پیسې کمې شوې، ځکه هغه د ډېر اعلی سټینډرډ فلم جوړو، او هغه د پاره چې څومره پیسې په کار وي هغه سره پوره نشوې. نو ما هغه ډراما مې ته داسې جوړه کړه چې زه بیا به ګورو چې څه جوړېږي که نه. خو هغه دا دواړه ډرامې چې دي دا په پیشکارۍ باندې زما خیال دی چې ډېرې زیاتې ګرانې دي. ولې چې که نن مونږ په خوشحال خان خټک باندې ډرامه پیش کوو نو د هغې په کاسټیوم باندې به ډېر لوی خرچه راځي. ولې چې یو خو به درې ملکونو کې شوټنګ کول غواړي، افغانستان، پاکستان او انډیا، او بل دا ده چې د هغه زمانې د خوشحال خان خټک د زمانې اکوړې چې مونږ ښیو، نو که دا اوسنۍ اکوړې مونږ وښودو دا خو داسې دی لکه چې انګلینډ دي د هغه زمانې. نو دې دپاره به سیټونه جوړول غواړي، او په هغه سیټونو باندې ډېره زیاته خرچه راځي. نیزې به په کار وي، اسونه به په کار وي، تورې ډالونه به په کار وي، د هغه زمانې لباسونه به په کار وي.
تاسو د رمې په حواله خپله خبره جاري ساتئ، خو اس زه پکې یو خبره کوم چې په خوشحال باندې په کار ده چې په هالیوډ کې یو فلم جوړ شي.
خدینه علاوه چې دی نو ما د خپلو ډرامو نه منتخب ډرامې یو ونی به د سټیج یو داسې دی پروجیکټونو د ریډیو وړې لوی یو څو ډرامې ما را جمع کړي دي، خو هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی. نو ما خیال مې دی چې دغه هم چته چاپ کوم، او د نورو ډراما نګارانو ته هم زه خواس کوم ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې چې دوی دې مهرباني وکړي په داسې حالاتو کې دا ډرامه ورک نه شي، دوی دې خپل یو یو کتاب کم از کم د ډرامو چاپ کړي کنه، نو کم از کم دا فن به د ورکېدو نه بچ شي.
د نو لیکوالانو ته مو څه پیغام دی؟ کتاب څه څه ورته ویل غواړئ؟ څه نصیحت ورته کول غواړئ؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟
راشد خټک صاحب سب زیم او سب زما پیغام ہی کنا زما نو لیکوالانو ته ایس پیغام نشته دی، بلکې دینه خو مونږ لګی یو د دې د فکر نه رڼا اخلو. دا زمونږ نه زیات تعلیم یافته دي، دا زمونږ نه زیات قابلیت دي، او د دې مشاهده او مطالعه زمونږ نه زیات وسیله په اوس د نن وخت کې کم وسایل دي د سوشل میډیا، نو مونږ په بلاډی رسیزونو باندې نه پویو، او دې ته محتاج یو چې دین زده کو. نو پیغام ورکو، پیغام خو چې تلوی خلک ورکی زه چرم دا غسته دغه نیما وړ نیما چې زه چاته څه پیغام ورکم، بل دغه خپلې کیسې کوي شو دا به کو، او د پیغام د پاره ما سره د نیوی کول د پاره هیڅ هم نشته دی.
بتاب صاحب په پیغام نه ورکولو کې مهم لوی پیغام ورکړو
نه. بتاب صاحب مونږ ته د وخره کولو په مخه مخه
راشد خټک صاحب ستاسو ډیره مننه چې موږ له مدا موقع راکړه چې د ستاسو د چینل په ذریعه باندې څه خبرې وکړو، د پښتو ادب او د پښتون قام د ودې او بیدارۍ د پاره څه ووایو. بس دا ستاسو مهرباني ده، کنی زه چرم ځان د دې وړ نه ګڼم، او اکثر د داسې سیزونو نه ځان هم خلاصوم او په ډډه کوم. تي بل تاسو ته دا هم پته ده چې یو صحافي یا چې دی هغه د بل نه خو ډېره ښه انټرویو کوي شي، خو په خپله باندې د هغه نه مرو ګودر خطا وي، نو که څه زیاتې کمې مې کړې نو معافي غواړم ستاسو نه مو او د لوستونکو نه مو. خو به زه دا دونه څه به اوري دادې م پکې واوري. نو خبره دا ده چې بس یو وخت تېرول دي، او دغه څه مونږ کړي دي چې د دوی مخې ته دي، چې څه مو کړي دي هغه ټول د دوی مخې ته دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ګل محمد بتاب خوندورې او ګټورې خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو پر ویبپاڼه او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
جدا شد، جدا شد، سخت بزرگان.